أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضور فرمائیں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بیعت کی درادیوں نے پس خدا پاک کم فضلوں نے نامونہ من کے اللہ سے شیوی دی ہے کہ ادام دیں ادائی مدر لوی فضل و انام دیں شکر من کے در جیسے سرانہ پر شکر کی نوائی دی گلے گیا دیں دیل پارا چھو اخپل در روحانی اخلاقی و علمی بہتر ہے پارا کوشش کوشش د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو او د تقوا کې د زیاتېدو سامان وکړی شو د یو بل د حقونو د پوره کولو لپاره خپل زړونه صفا کړو، او د حضرت محمد علیه السلام د جلسې د قیام چې کوم مقصد و د هغې د پوره کولو کوشش ته پوه شو، یو بل سره چې کوم خفګان دي او یو بل سره چې کوم خفګان دي او لرې والے دي، هغه دی په صلح او په کور کې دی د بدلولو کوشش وکړو، ځان د لغویاتو نه د پاکولو کوشش وکړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ټولې خبرې د جلسې د انعقاد په مقصد کې بیان کړې دي. د احمدیانو یو ډېر لوی شمېر ټول کال د جلسې سالانه انتظار کوي، او څنګه چې بل کال شروع شي نو په دغه انتظار کې او د جلسې د انعقاد په شوق کې نور هم تیزی راشي. د دې ځای اوسیدونکو ته هم دا انتظار وي چې کوم خلک دلته یوې مودې راسې اوسېږي لګیا دي، او په خاص طور هغو خلکو ته خو ډېر زیات انتظار وي چې نوي نوي دلته د پاکستان نه راځي د خپلو د حالاتو په وجه دلته اسایلم هم واخلي، ځکه چې د قانوني پابندو په وجه هغوی هلته خو جلسې نشي کولی، او یوې مودې راسې هغوی خو دې نه خبره هم نهدي چې جلسې سره راسې سېځي، او اوس د دوی شمېر هم د سګونو نه زرګاو ته رسېدلی دی زیاتېږي لګیا دی. همدغه شان د بهرني ملکونو نه د هغو خلکو د بهر ملک نه د راغلیو هغو خلکو شمېر هم زیاتېږي لګیا دی چې صرف په جلسې کې شاملېدو لپاره راځي، او ډېر لوی شمېر خلک راځي جرمني ته هم. دې کال خو د افریقې د ځینو ملکونو نه هم څه خلک جلسې له راغلي دي، مقامي خلک چې پکې هم شامل دي. جلسې کې د شاملېدو شوق او د جلسې انتظار دې لپاره وي او په کار هم چې وي چې جلسې د انعقاد د مقصد د ترلاسه کولو کوشش وکړو، او که دا سوچ څوک نه لري او په دغه نیه جلسې کې نه شاملېږي نو د جلسې انتظار هم بیا د هغه فضول لغو دی، او جلسې کې شاملېدل هم بیا د هغه فضول او یوه لغو خبره ده. نو هر تن چې په جلسې کې شاملېږي لګیا دی که سړی دی که ښځه، هغه ته دا خبره د نظر وړاندې ساتل پکار ده چې آیا هغه د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش کوي لګیا دی، په دغه نیت جلسې کې شامل شوی دی، تقوا کې د زیاتېدو کوشش کوي لګیا دی، د اعلی اخلاقو مظاهره کوي او د یو بل د حق د پوره کولو کوشش کوي لګیا دی، یا په دغه سوچ دلته راغلی دی. که داسې نه ده نو لکه څنګه چې ما ووایي چې جلسې ته راتګ بیا فضول دي او هېڅ فایده به نه وي د جلسې کې د شاملېدو. ماحول بېشکه چې اثر غورځوي، خو د دغه ماحول اثر قبلولو لپاره د انسان یو خپل کوشش هم پکار دی، د خپل کوشش هم په دې کې دخل وي. نو دې لپاره موږ ته کوشش به پکار وي چې د هغو ټولو خبرو ترلاسه کول دې ممکن شي، او د خدای پاک د فضلونو جذب کوونکي دې موږ شو. او بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د جلسې باندې جلسې له د راتلونکو لپاره چې کومې دعاګانې کړې دي د هغو دعاګانو دې هم مستحق شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغو خلکو نه د بېزاری اظهار فرمایلی دی چې کوم په دغه سوچ جلسې کې نشاملېږي خپل عملونه د دې مطابق نه جوړوي. هغوی فرمایي چې زه بیخي دا نه غواړم چې نن سبا چې کوم څنګه پیرزادګان دي د هغوی په شان صرف د ظاهري شوکت ښودلو لپاره خپل موبایل دې راغونډ کړم. بلکې د کم مقصد دپاره چې زه دا هیله جوړوم نو هغه د خدای پاک د مخلوق اصلاح ده. هغوی دا واضح فرمایلی دي چې د ظاهري شان و شوکت او د تشخودنه لپاره د خلکو راغونډول مقصد نه دی، لکه څنګه چې د پیران د دینشینان ورسونو د میلو د ارسونو په نامه خلک راغونډ کړي، بلکې هغه مقصد چې د کوم لپاره هغوی فرمایي چې هغه مقصد چې د کوم لپاره ما د جلسې دا طریقه خپله کړې ده، هغه صرف دا دی چې د خدای پاک د مخلوق اصلاح دې وشي، هغوی دې د خدای پاک حق پوره کوونکي شي، هغوی دې هغه خلک شي چې د خدای پاک حق پوره کوي او یو بل او د یو بل حق هم پوره کوي، او کم خلک چې خپل اصلاح نه کوي نو هغې نه هغوی صرف دا نه چې د زره اظهار فرمایلی دی بلکې د کراهت اظهار فرمایلی دی. دېرش زره یا پنځه دېرش زره یا څلوېښت زره هم که حاضري وي نو د دې څه فایده ده؟ که ستاسو خواهش د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهش پوره کولو په ځای د خواهش مطابق د بیت نه پس هم تاسو چې کوم دي د زړه کې د دنیا مینه نیولې ده او د مسیح اسلام د خواهش مطابق د خدای او د رسول محبت په دغه دنیاوي محبت باندې همیشه مینه ده او د خدا او د هغه د رسول د حکاماتو مطابق مو ژوند نه تېرو او په دغو درې ورځو کې به هم کوم دنیا زموږ وړاندې وي، نو په دغو خبرو موږ ته غور کول پکار دی. یو څو ورځې مخکې روژه ختمه شوې ده او یو د روحاني اصلاح د طرفه میاشت وه چې په کې د ذاتي عبادتونو د روژو او د خدای پاک د ذکر یوه موقع هر مومن ته د لاس راغلې وه او اوس دا یو د درې ورځو کیف دی چې په کې د دین او د دیني او د علمي طرفه موقع سره سره د عبادتونو او د خدای پاک د ذکر ماحول دی او دغو ټولو خبرو د اجتماعي اظهار یوه بهتره موقع ده چې ټول راغونډ شي او د عبادتونو طرف ته توجه ورکوي، لګیا دي نفلونه هم کوي تهجد هم کوي او په خپلو ژبو کې په خپلو چې څه د دې په زړه کې دي دعاګانې او ذکر کوي. خو که پوره ماحول ذکر کوي دا هم یو اجتماعي رنګ دی د خدای پاک د ذکر، که موږ دې نه فایده پورته نه که دې نه فایده پورته نه کړو بیا به نور څنګه فایده پورته کړو؟ نو دا یو ډېر لوی ذمهواري ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ راکړې ده او خپلو منونکي نه ډېر منونکي چې د هغوی ډېر توقعات تړلې دي او داسې معمولي خبره نه ده چې د دغه ماحول حقیقي فایده به ومنه کېږي چې کله د دنیا محبت د خدای او د هغه د رسول د محبت په مقابله کې یخ شي. په دنیا کې اوسېدو سره د دنیا مینه د خدای او د هغه د رسول د مینې په مقابله کې یو ثانوي حیثیت هغه دله ورکول دا یو ډېره لویه خبره ده. عمده هغه څیز دی چې انسان په حقیقي مومن جوړېږي. د دنیا کارونه به کوئ او د دغه جلسې د درې ورځو دوران د دغه جلسې د درې ورځو پس او د دغه تربیت او د په جلسې کې د شمولیت فایده به ومنل کېږي چې د دنیا کارونو باوجود موږ د دین له دنیا باندې دین په دنیا باندې مقدم کړو. په دغو درې ورځو کې په خاص ډول د دنیا مینه بیخي به یخه وي. دلته د جلسې په ورځو کې موږ دا هم ګورو چې بازارونه هم جوړ کړی شوي دي، سټورونه هم لګي او د دنیاوي څیزونو د خرڅولو او د په بیه اخیستو دا کار هم روان دی. خو په جلسې کې شاملېدونکي او کم خلک چې بازار لګي هغوی ته هم دغه خبره خیال ساتل پکار دی چې په بازارونو کې ګرځېدل او خریداری کول او په خپلو سیزونو باندې منافع ترلاسه کولو کوشش دا دنیاداری ده، ځکه دې نه ځان ساتئ چې کوم خریداران دي او کوم دکانداران دي دواړو ته پکار ده چې ځان دې نه ساتي. او د جلسې او دا کوم خلک چې دي دې ته پکار ده چې د جلسې کاروایي دي په خاص ډول دا دواړه د خریداران او دکانداران دي دواړه ښه په غور اوري، ښه پام دې ورته لري. او دې نه پس چې وقفي وي نو بیا د دواړو حق دی او اجازه تم د دواړو ته چې بازارونو ته لاړ شي، خو بیا د بازارونو د حق د پوره کولو کوشش کوئ. او د بازارونو حق دا دی چې دلته چې ګرځي را ګرځي نو یو بل ته به سلام کوئ، د خدای پاک په ذکر کې به مصروف وئ، په دوکانو باندې به رش نه جوړوئ، دکې به نه ورکوئ د یو خاص څیز د کتلو نه پس ته. او دکانداران دې په جایزه منافع خپل څیزونه خرڅوي، د چا د مجبورۍ نه دې ناجایزه منافع دې نه ترلاسه کوي. په بازارونو کې هم لکه څنګه چې حضرت فرمایي چې لکه څنګه چې ما وایي چې د خدای پاک ذکر مستقل کوئ، چې کوم دکانداران دي هغوی دې هم په دغه دوران د خدای پاک ذکر کوي. دا ظاهري شکل چې کله موږ خپل کړو نو زموږ د زړونو حالت به هم بدل شي او زموږ دننه به تقوا پیدا کیږي او د خدای پاک مینه به پیدا کیږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ کې دا نیکي پیدا کولو او د تقوا پیدا کولو لپاره نور فرمایي چې خدای پاک چې دا جمعه جوړول غوښتی دی نو دې د دې غرض دا ایښی دی چې هغه حقیقي معرفت چې د دنیا نه مفقود شوی دی او هغه حقیقي تقوا او طهارت چې په دغه زمانه کې نشته هغه دی یو ځل بیا قایم کړي. او بیا هغوی په یوه موقع موږ ته د خپل د تقوا د معیارونو د اوچتولو تلقین کوي او فرمایي چې یا خلکه چې ځان زما جومات شمیرئ په اسمان به تاسو هوا زما جومات شمیرلې کېږئ چې کله تاسو په رښتیا د تقوا په لارو باندې قدم کېږدئ. او بیا یو ځای کې د خدای پاک د عظمت او د مینې په زړونو کې پیدا کولو طرف ته هغوی پام ګرځوي او فرمایي چې د خدای پاک عظمت په زړونو کې کښینوئ او د هغه د توحید اقرار سره دا نه چې زبانی بلکې په عملي طور کوئ، چې خدای هم په عملي طور په تاسو باندې خپل لطف او احسان ظاهر کړي. نو دا عبادتونه دي چې کوم موږ ته پکار ده چې هر وخت یې خپل وړاندې ساتو چې څنګه به موږ حقیقي تقوا پیدا کړو. د یو نیکي کول تقوا نه ده، زه فرمایم چې دا خبرې دي چې موږ ته هر وخت خپل وړاندې ساتل پکار دي چې څنګه به موږ حقیقي تقوا پیدا کړو. یوه نیکی کول تقوا نه ده، بلکې رسول الله اسلام په یو ځای کې دا هم فرمایلی دي چې هر قسم نیکی کول د خدای پاک او د هغه د بندګانو هر قسم حقونه پوره کول اصل کې دا تقوا ده. په دغه لحاظ که موږ جایزه واخلو نو په خپله زموږ مخې ته زموږ د حالتونو چې کوم صورت جوړیږي هغه به راشي. ځینې خلک بهرني جماعتي کورونو کې خو ډېر ښه دي، خو په کورونو کې ښځو او بچي د هغوی نه تنګ وي. ځینې داسې دي چې د کورونو حق پوره کړي نو د خدای پاک حقونه او د هغه د عبادت طرف ته پام نشته دی، دغه قسم شکایتونه مې لرېږي. ځینې په ظاهر عبادت کوونکي دي نو د معاشرې چې کوم یو بل سره معاملات یا پسې پای کې د یو بل حق وهي. ځینې د دنیا د خلکو مخې ته ځینې نیکۍ کوي نو صرف د خبرې لپاره، او دا هېر کړي چې خدای پاک زموږ نیتونو نه هم خبر دی او هغه موږ ته په هر حال کې پورې لګیا دی. حضرت مسیح مسئلہ فرمائی چې زما په جماعت کې د شمیرل کېدو لپاره د خدای پاک مینې ترلاسه کولو لپاره د هغه د فضلونو وارث کېدو لپاره د خدای پاک د لطف د احسان ترلاسه کولو لپاره د هر اړخ نه د هر طرف نه د هر اړخ نه د خپل عملی حالتونو د سمولو ضرورت دی. او دا جلسې عمدې په دغه غرض د دې اهتمام کېږي چې د نیکۍ د ترلاسه د نیکۍ د کولو طرف ته پام پیدا شي. او چې کوم مقررین دي تقریر کوونکي دي هغوی هم په خپلو تقریرونو کې عمدې طرف ته پام ګرځوي. هغوی دې هم خپلو تقریرونو کښې په دې هغوی دې هم په خپلو تقریرونو کښې د همدې طرف ته پام ګرځوي چې په کار ده چې په یو ماحول کښې دی چې د مونږ وساتلی شو نو همدې طرف ته د څنګه پام ګرځول کېږي چې زموږ په هر عمل کښې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو یوه ننداره کېدل په کار ده ښکاره کېدل په کار ده زموږ په هر عمل کښې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو ننداره ښکارېدل په کار ده د دغه مقصد د ترلاسه کولو لپاره په یوه موقع حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې یاد لري چې کامل بندګان د خدای پاک هماغه وي چې چا باره کښې دا فرمایل شوي وي چې لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله یعنی هغه خلک چې هېڅ قسمه تجارت یا خرڅ وبیه د خدای پاک د ذکر نه غونه واخلي فرمایي چې کله چې زړه د خدای پاک سره رښتونی تعلق عشق پیدا کړي نو بیا هغه د هغې نه رو لرې کېږي د دې کیفیت باره کښې هغوی فرمایي چې په دې کیفیت باندې انسان داسې پوهېدی شي لکه چې ماشوم بیمار وي نو که هغه چېرته هم لاړ شي په کم کار باندې چې مصروفه وي خو د هغه زړه د هغه پام همدغه ماشوم طرف ته وي همدغه شان چې کم خلک د خدای پاک سره رښتونی تعلق او مینه پیدا کړي هغوی په یو حال کښې هم خدای پاک بیا نه هېروي نو دا هغه حالت دی چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ کښې لیدل غواړي او دغه حالت پیدا کولو لپاره د دغه حالت د پیدا کولو کوشش لپاره مونږ دلته راغونډ شوي یو زموږ هر تن ته دا کوشش کول په کار ده خدای پاک ته دعا هم کول په کار ده چې مونږ د دغه حالت د ترلاسه کولو والا شو او کله چې مونږ دا حالت پیدا کړو او دې لپاره به کوشش کړو نو بیا خدای پاک به هم مونږ یاد لري لکه څنګه چې هغه پخپله دا فرمایلی دي چې اذکر الله یذکرکم څومره خوشقسمته دي هغه خلک چې د چا ذکر خدای پاک کوي هغه هغوی چې خدای پاک یاد لري او زموږ مولا دې مونږ سره په دغه خبره دومره څه مونږ ته راوبښي چې مونږ په دنیاوي مصروفیاتو کښې خپل خدای خپل مولا نه هېرو نه هم دې هېر کړی او په دغو ورځو کښې په خاص ډول مونږ ته د دغې خبرې کوشش په کار دی چې مونږ د خدای پاک حقیقي ذکر دې وکړو او بیا د خدای پاک هم مونږ یاد وساتي او د خپلو فضلونو مالک دې کړي مونږ نو جلسې ته چې څوک راځي او چې کوم خلک ډیوټیا ورکوي هغوی دې هم په دغو ورځو کښې بیا د خدای پاک په ذکر دی خپل د خدای پاک ذکر دی په خوله ساتي کوشش دې کوي دې لپاره او د خدای پاک د قرب ترلاسه کوونکي دې هغوی شي دې نه لویه خبره به نور څه وي مونږ لپاره چې خدای پاک دې مونږ یاد وساتي نو د دغې خبرې د ترلاسه کولو مونږ ته کوشش په کار دی اومله مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ارشاد مطابق په آسمان باندې به د هغوی جومات شمېرلې کېږي د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا الفاظ په کار ده چې مونږ کښې یو فکر پیدا کړي چې په کہ آسمان پر میری جماعت تک شمار ہوگی جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گی یعنی پاسمان میں نے بتا سما جماعت لے شمیر لکھی گی جی کلا پر رشتہ ہوتا سدا تقویٰ پلا روان قدم کی گئی دا بیت میں پس دیر خلق دی زمان دیر خلق دا سدی چھا ہوئی دا خپلو خپلوانو دا طرف آ ہوئی شرلشی گئی دلته هجرت کړی دی تاسو کښې ډېرو خلکو راغلي دي دې لپاره چې دا احمدیان کېدو په وجه د احمدیت د مخالفانو د دښمنۍ سره تاسو مخ شوي وي د ملک قانون زموږ د مذهب په ازادو باندې پابندۍ لګولې وي خو دغو ټولو خبرو نه باوجود دغو ټولو تکلیفونو نه باوجود چې په پاکستان کښې یا په ځینې نورو ملکونو کښې احمدیان برداشت کوي لګیا دي یا تاسو کښې ځینو کړي دي او دې نه پس هم د خپلو د عملونو د کمیت په وجه مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کښې نه شمېرلی شو او په هغو خلکو کښې او په هغو خوشقسمته خلکو کښې شامل نه شو چې چا ذکر خدای پاک فرمایي نو دا به څومره د نقصان یوه سوله وي، څومره به تاوان وي په دغه سودا کې مونږ ته. نو په دغه ورځو کې ډېرې دعاګانې کوي، او مونږ ته دا دعاګانې کول پکار دي چې مونږ یې په هغو خلکو کې ونشمېرلی شو چې د چا نه خدای پاک راضي نه دی، بلکې په هغو خلکو کې مونږ شامل شو چې چا ذکر خدای پاک فرمایي. خدای پاک سره دې مونږ ښه پوخ تعلق جوړونکي دي شو، او د خپلو د زړونو چې کومې تیاری دي هغه دې ختمونکي مونږ شو. د دلته د جلسې د کاروای دوران هم، او په وقفو کې هم، او د شپې هم د خدای پاک ذکر سره دا دعاګانې غواړي او لوس کوي چې یا خدایه مونږ په نیک نیت ستا د موسی جاری کړې په دغه جلسه کې شامل شوي یو، چې یقینا ستا د ستا په خاص تاییداتو او په علم جاری شوې ده. په دې کې ستا د رضا د ترلاسه کولو، ستا په ذکر کې د زیاتېدو، او ستا د مینې د ترلاسه کولو لپاره مونږ شامل شوي یو. د خپل هغه ټول برکتونه مونږ لراکه چې کم تا دغه جلسې سره کم تا دغه جلسې له ورکړی دي، او زمونږ د نن هغه پاتې تبدیلې پیدا کړه چې کم ته غواړې، او چې د کمو قائم ساتلو لپاره تا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی غلام دې زمانې رالېږلی دی چې مونږ د هغه په بیعت کې په حقیقي رنګ کې شاملېدونکي دي شو. او چې کله بیا مونږ د خدای پاک نه په مدد وغوښتو، او په درود او په استغفار دا ورځې تېرو، او خپل دا ورځې د خالص د خدای پاک لپاره کړو، زمونږ د عبادتونو معیارونه به هم بیا اوچت کړي، او د خدای پاک سره تعلق په وجه د خدای پاک د مخلوق حق پوره کوونکي به هم ممکن. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو جلسو یو مقصد دا هم بیان فرمایلی وو چې جومات د خلکو به یو بل سره پېژندنه زیاتېږي. نو دلته چې کم نوي راغلي دي، نو که یو خوا د احمدیت د رشتې په وجه د محبت او د پېژندنې رشته به قایمه شي، نو هلته ورسره دا هم ضروري ده چې کم زموږ زړې رشتې وي، زاده تعلقات وایي کې د نورو مینه هم پیدا شي. خدای پاک هغه بې انتها هغه له بخښنې ورکوي، ډېر څه ورته بې انتها ورته وبخښي چې کم تن د خپل ورور د خدای پاک کم تن چې د خپل ورور سره د خدای پاک له خاطرې مینه کوي. نو په دغه ورځې د یو بل سره چې کوم خفګانونه دي د هغه د لرې کولو ذریعه جوړ کړي. دا نه چې دلته راشي نو هغه خلکو سره مخلي چا سره چې خفګانونه دي، نو هغوی د بیا یو بل سره د چې کوم خفګانونه دي هغې په وجه غوسه شروع کړي، او یو بل سره چې کوم نفرتونه دي او بغض زیاد نور زیاد شي، او بیا داسې خلک به د جلسې د ماحول د خرابولو سبب به شي، او په ځای دې چې د خدای پاک د پزړونو وارثان شي، د خدای پاک د لعنت او د خفګان سبب جوړ شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام جلسې سالانه هم په شهر الله کې شمېرلې ده، داخله کړې ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام جلسې سالانه هم په شهر الله کې شامل کړې ده، او دا یې فرمایلی دي چې کم خلک د شهر الله د تقدس د شهر الله تقدس ته زیان رسوي، هغوی د خدای پاک د غضب د لاندې راځي. نو ډېر د ویرې مقام دی. د چا چې یو بل سره خفګانونه دي، هغوی ته پکار ده چې فوراً د یو بل سره د رسول الله یو بل ته ورمخکې کړي، او اوس داسې ماحول پیدا کړي چېرته چې د انا د خولونو کې بندېدو په ځای، او په دغه اور کې د سوځېدو د حسد په اور کې د سوځېدو په ځای، دلته دې د صلح او د سلامتۍ یو ښایسته ماحول پیدا کړي. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد من تا تل قرآن ساتل پکار دے چھ مسلمان حق دے چھ اچاد اللہ و نجبے چھ اچاد اللہ و نجبے نبل یو مسلمان پر چھ تکلیفو نرسی من تا جا جا غسل پکار دے چھ آیا دا ارشاد زمان دا حالتنو اکاسی کئی آیا زمان عمل دے دے مطابق دے آیا زمان عمل دے دے مطابق دے آیا من دا دعوی قبولی شو چھ من سل فیصد آپ پتے والے عمل کو کدا رشتہ دی ہر سو دا ہوئی چدا رشتہ دی بیا پکزا کی پکا رچی ہو مامل دن رسی اور زمونگا چکم ملکی عدالت نے دی نو الت دا حکومت تر لسا کول لپر مقدمات اتلن نہیں پکار اور پر افسوس دا زغیمہ چسنے خلق کپ جلسو رازی تو په وړه وړه خبره چې کوم نه وي زیاده خفګانونې دي کینې دي نو د هغې په وجه د جلسې په ورځو کې په دغه ماحول کې هم هغوی د یو بل په ګریوان لاس واچي او جګړې شروع کړي ځینې وخت پولیس هم روان د آیا د یو مومن شان دی آیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې چې کوم خلک شامل وي نو دا د هغې عمل دی یقیناً جماعت نظام بہر نہ باسو جماعت بہر نہ باسی یا جماعت نظام بہر نہ باسی نہ دا اقبال دا عمل پہ وجہ ہوئی دفعہ پاک پہ نظر کی رجماعت نہ وتے دی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد مطابق آئی پاسمان باندھے دا وی په جماعت کې شامل نه دي نو خپل جاج واخلې چې دعا عملی دې پتا سو کې نه دي دا خپل زونو اخیرې دا سخل کو تل ریکول په کار دي او دا خپل خدای په دې رضا ده تر لاسه کولو لپاره د خدای په دې رضا تر لاسه کولو لپاره موږ افو دروزه او د سوله طریقه خپل اول په کار ده دنیا ته دا وای او خی چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیت ته څنګه راغلی وو نو موږ یې روحاني زمون په روحاني او اخلاقي حالتونو کې انقلابي تبدیلی راغلې ده همدغه شان عهدهداران دي او جلسې چې کومې د جلسې کې مې ډیوټیټ دي دغې جلسې باندې ډیوټیټ کوونکي چې کوم دي هغې هغې ته هم په کار ده چې په دغو ورځو کې د خاص خیال ساتي چې د هغوی د اخلاق معیار د ډېر اوچت وي او په عامو ورځو کې چې چا سره خفګان وو نو هغه ته هم پکار وو چې جلسې په ماحول کې د هغه د صلح او صفایي کردار بدلولو لپاره دې وړاندې شي دغه کارکوونکي ته پکار ده دا نه چې د بدل اخیستو دې سره صورت پیدا کړي جلسې ته چې کم تن راغلی دی هغه میلمه دی او د هر عہدیدار او د هر کارکوونکي دا کار دی چې هر قسمه ذاتي خفګان مې دې ختم کړي او د اعلی ظرفه او د مهمان نوازی مظاهره دې وکړي د عہدیدارانو دا خاص ذمواري ده چې پای کې به د برداشت ماده زیات وي نو هر عہدیدار دې ځان په هر حال کې خادم ګڼي او د جماعت خلکو او جماعت کې جلسی کې چې کوم شامل شوي عہدیداران دي هغې دي او په جلسی کې چې کوم شامل شوي خلک دي هغوی دي که عہدیداران د جماعت د نظام نماینده وګڼي نو اله به دا د جنگونو چې کوم ماحول دی کې خفګانونو او د جنگونو په دې کې بهتري راتلی شي او د یو بل سره خفګانونه چې کوم دي دا ختمېدای شي حضور فرمایي چې ډېر په افسوس دا وایمه چې دلته ځینې جماعتونه دي چې د هغې عهدهدارانو د خپلو عهدو خیال نه دی ساتلی د جلسې د ماحول حضور فرمایي چې خبره نه کوم بلکې په عام حالاتو کې هم هغوی د جماعتي کومې ذمهواري دي او د دین خدمت دی هغه د خدای په فضل په ځای د یو دنیاوي عهدې په شان ګڼلې دي دا د دنیاوي عهدو په شان ګڼلې دي چې هغې په وجه بیا هغوی تبدیل کړی شوي دي. نو داسې خلک چې که په جلسه راغلي دي نو هغوی ته پکار ده چې عبادت او د خدای پاک ذکر او په عاجزۍ کې د وړاندې کېدو کوشش وکړي، او که د دې په خیال د دې باره کې غلطې فیصلې هم شوي دي نو بیا هم هغوی ته پکار ده چې عاجزانه لارې دې خپلې کړي، او عاجزانه لارې دې خپلې کړي او د خدای پاک مخې ته دې ټیټ شي. او د جماعت د نظام باره کې دې په زړونو کې خفګاونه نه راولي. که فیصلې غلطې دي نو خدای پاک خو د هر څیز علم لري، هغه هر څه نه خبر دی، د غیب علم هم لري او د حاضر علم هم لري. د هغه مخې ته که په عاجزۍ ټیټ شي نو هغه دعاګانې قبلوي او د مشکلاتو نه راوباسي. همیشه یاد ساتل پکار دي چې اصل څیز عهده نه ده، بلکې اصل څیز د بیعت حق پوره کول دي. که عهدهدار دی، که د جومات تن دی، هغه ته پکار ده چې د دغه حق د پوره کولو کوشش دی وکړي، او د دغه حق د پوره کولو باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام نصیحت کوي او فرمایي چې یې زما جومات خدای پاک تاسو سره دی، هغه قادر او کریم د خدای پاک هغه قادر او کریم دی تاسو د آخرت د سفر لپاره داسې تیار کړي لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب تیار کړی شي. خیال لري چې دنیا هیڅ نه ده، لعنتی دی هغه ژوند چې صرف د دنیا لپاره دی، او بدقسمته دی هغه تن چې اچا ټول هم غم د دنیا لپاره دی. که داسې انسان زما جومات کې دی نو هغه په ابس ته ور زما جومات کې ځان شامل دی، ځکه چې هغه د هغه اوچ خاخ په شان دی چې میوه به نه راوړي. بیا فرمایي چې هغه سعادتمند خلکو تاسو ښه په زور په دغه تعلیم کې داخل شي چې کوم ستاسو نجات لپاره مال راکړی شوی دی. تاسو خدای واحد الله شریک ګڼئ، او هغه سره هیڅوک هم شریک کوئ، نه په اسمان کې نه په ځمکه کې. خدای پاک د اسبابو د استعمال نه تاسو نه منع کوي، خو چې کوم تن خدای پریدي او په اسباب باندې ډاډ لري هغه مشرک دی. خدای پاک د پخوا رسم دا ویلګیا دی چې د زړه پاکولو نه بغیر نجات نشته دی. تاسو زړونه پاک کوي او د نفساني کینو او د غصو نه بیل شئ. د انسان په نفس اماره کې ډېر قسمه پلیتۍ وي، او د ټولو نه لویه پلیتي د تکبر نه. که تکبر نه وي نو یو تن به هم نه کافر کېږي. نو تاسو د زړه نه مسکینان شئ، او په عام طور د انسانانو سره همدردي لرئ. تاسو چې هغوی جنت کې د راوستو لپاره نصیحت کوئ، نو ستاسو دا نصیحت کله صحیح کیدی شي؟ که تاسو په دغه یو د څو ورځو چې دنیا نه په دې کې د هغې بدخواهي کوئ، د خدای پاک فرایض د زړه په ویرې پوره کوئ، تاسو نه به د دې پوښتنه کیږي. په مونځونو کې ډېرې دعاګانې کوئ چې خدای پاک تاسو ځان طرف ته راکاږي، او ستاسو زړونه دې صفا کړي، ځکه چې انسان کمزوری دی. هر بدی چې لرې کیږي هغه د خدای پاک په قوت لرې کیږي، او تر څو چې انسان د خدای پاک نه قوت ترلاسه نه کړي هغه د یوې بدۍ په لرې کولو نشي قادر کېدی. اسلام صرف دا نه دی چې د رسم په تور دی سوزان ته کلمه ووایي، بلکې د اسلام حقیقت دا دی چې ستاسو روحونه دي د خدای پاک په در باندې پرېوځي، او د خدای او د هغه احکامات دی د هر اړخ نه ستاسو په دنیا دی تاسو لپاره مقدم شي. نو دا هغه معیار دی چې په کم باندې د پوره کېدو زموږ هر تن ته کوشش کول پکار دی، عهدیدارانو ته هم، کارکوونکو ته هم، او د جومات خلکو ته هم. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته چې د هغوی په بیعت کې شامل شوي دي سعادتمند ویلي دي. موږ د خدای پاک د فضل موردان شوي یو، او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې موږ شمولیت اختیار کړی دی. حضور فرمائی تاسو چې څوک زما مخه ته ناست دی په دې کې د خدای پاک په نظر کې سعادت وو چې دا فضل پرې فرمایلی دی او حضرت مسیح موعود علیه السلام د منلو توفیق ورکړی دی. دا د سعادت مندې ثبوت ورکول چې تاسو حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی دا وړومبی قدم دی. دا امتحان نه ده. د امتحان د ترلاسه کولو لپاره په هغه تعلیم باندې عمل ضروري دی چې کوم هغوی له ورکړی شوی چې کوم تاسو له ورکړی شوی دی. د دنیا د کاروبارونو او د دنیا کاروبارونه او چې کوم کارونه دي هغه به په دغه سوچ مونږ کوو لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې د خدای پاک ذکر به نه هېروي. خدای پاک د دنیا کارونو نه د دنیا کاروبارونو نه هېڅ نه منې کوي بلکې دا ضروري دی. بلکې خدای پاک دې خبرې نه منې کوي چې راهبان دې نه شي انسانان انسان دې راهب نه شي دنیا نه دې بالکل بیل نه شي داسې ژوند دې تیر نه کړي چې د دنیا نه بیخي پرېکړه شوی وي. په دنیا کې به خدای پاک دنیا کې د اوسېدو لپاره وایي خو دا ضروري ده او خدای پاک دې خبرې نه منې کړي دي چې انسان دې دنیا په دین باندې مقدمه کړي. دین په هر حالت کې مقدم لرل پکار دی. هر آمدی ته تل دا یا ساتل پکار دی چې د هر آمدی د مخ وروستو د آمدیت مخ دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام مخ دی د اسلام مخ دی. نو د هر احمدی داسې مواد ده چې هغه د دغه مخونه حفاظت وکړي او چاله چې خدای پاک د دین د خدمت توفیق ورکړی دی او موقع ورکړی ده د هغوی خو زیاته لویه ذمهواري ده چې هغوی د دا ذمهواري پوره کړي. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ارشاد دی همیشه د ځان ته وړاندې ساتي چې زمونږ چې زما د بیا دوام چې کړی ده نو بیا د ما بدنامۍ نه نو دا ارشاد همیشه ځان ته وړاندې ساتل پکار دی او دا د څوک نه ګڼي چې دا سره د عہدیدارانو لپاره دی او باقي ټول خلک د دې نه د دغه ذمهوارۍ نه آزاد دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام هر هغه تن ته چې د هغوی په بیعت کې شامل دی هغه ته دا فرمایلی دی. نو ځکه موږ ته په خپل په قول په فعل کې هیڅ چیرې هم څه تضاد نه دی ساتل پکار. ګینې زموږ د بیعت دعوې لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې کمزورې دعوې وي او جلسې کې شاملېدل به صرف دنیاداري وي. حضور فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یوه دعا به دا وخت وړاندې کړم چې په کې د هغوی د درد اظهار کېږي د هغه درد چې کم د هغوی په زړه کې د خپلو منونکو لپاره دی. هغوی فرمایي چې زه دعا کوم او تر څو چې ما کې دم شته زه به دا دعا کوم او دعا هم دا ده چې خدای پاک دی زما د دغه جومات زړونه پاک کړي او د خپل د رحمت لاس دې په خور کړي او د هغوی د دوی زړونه دې د ځان طرف ته رابدل کړي او سوره شرونه او کینې چې د دوی په زړونو کې دغه ټول دې دې نه ختم کړي او یو بل سره دې دوی له د رښتونې مینې توفیق ورکړي. او زه دا یقین لرم چې دا دعا به یو وخت قبول شي او خدای پاک زما دعاګانې به نه ضایع کوي. مونږ ته دعا کول پکار ده چې دا دعا د زموږ په حق کې پوره شي زموږ د نسلونو په حق کې دې پوره شي او تر قیامت د زموږ نسلونه د دغه دعا فیض ترلاسه کوي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه دعا قبولیت لپاره مونږ ته عملي کوشش به هم کول پکار دي. خپلو د حالتونو د بدلون کوشش هم پکار دی او د زړه په درد دا دعا هم کول پکار ده. خدای پاک دې موږ ته توفیق هم راکړي. د دغه دعا په مخکې چې کومه برخه ده کې هم هغې کې هم هغوی دا فرمایلی دي او پکار ده چې د هغې ځان په هکله د نه قبلېدو موږ د دعا وکړو او په هغې دعا کی حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جسے دا دعا ہم کو چکر یو تن سما پر جماعت کی دے اور اگر خدا پاک پر علم و پیرادہ کے ازلی بدبخت ہے دے یعنی چاپا مقدر کی نشتہ چی رختون پاکی زگی و خدا ترسی دے خدا پاک ویرے دے اگر دے اللہ سے شی نو یہ قادر خدایا زمال طرف ہم آگا منحرف کا لیکن سنے چی اگستال طرف منحرف کا اور دا آگا پر زیادہ سکبل سکرا والا سکبل سکرا والا دا آگا پر زیادہ چی ازرے نرم دے اوپر دغه په روح کې ستا غوښتنه ستا طلب وي هغه دغه په زړه کې دغه په روح کې خدای پاک دې مونږ د داسې حالت نه بچ کړي چې په کې چې زمونږ د خدای او د هغه د فرستاده نه منحرف شو زمونږ ایمانو د خدای پاک سلامت وساتي بلکې دې کې دې اضافه وکړي او مونږ دې دغه ټولو دعاګانو د ترلاسه کړو دغه ټولو ہاں خلق شو چاہے ٹور دعا گانے اور دعا گانے اور سے کی گئی ہوئی اخبل امن پر لگے پہ کرے گی جلسے در بابر کہ دو ہر قسم شرا دا محفوظ باتیں کے دو لپار ہم دعا گانے کے ہوئی پتا اور کی محتاط ہم اسے خواہش ہے کہ من نظر سے آتے ہیں خدا باغ دے دا ہر شر پسند ہے شر ادا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر